او عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي.
السلام علیکم اوریدونکو، د خالد ورځی او د مارچ د 12 منټه په دې خبرونه کې چې د پیښور په وخت د ماسپخین په 1 بجې خبريږي، زه نجیب امیر تاسو کور بیم. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو بریدونه، جاپان کې بے سارې زلزلہ او سونامي، او د لیبیا د حکومت او مظاهره کوونکو ترمنځ کشمکش، د دې خبرونه مهم رپورټونه دي. نور ډېر رپورټونه هم درته لرو چې وروسته د تدر پیژنم. خو اول د بوریوال کاکړ نه د دې سات خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی، جاپانی چارواکو ویر سرګند کړی دا چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وژلي وي. د اروپای ټولنې مشرانو د لیبیا پر ولسمشر معمر قذافي زور اچولی چې بې له ځنډه د خپله دنده پرېږدي. او په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د بې پیلوټ الوتکو په دوو بېلابېلو بریدونو کې ټول 14 وسلوال وژل شوي دي. جاپانی چارواکو ویره سرګند کړی دا چې په دې واد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وژلي وي. چارواکي زیاتوي چې تر 200 زیات مړي یوازې د هیواد په شمال کې له یو وسایلي شرار څخه ترلاسه کړي دي. د ریپورټونو له مخې په زلګونو کسان لا هم بې درک دي. او هم دا ډول د فوکو شیما په سیمه کې د دوه ایټمي بټیو په شاوخوا کې اوسېدونکي په زرګونه کسان په داسې وخت کې خوندي ځایونو ته وړل شوي دي چې دغه بټۍ اغېزمنې شوي دي، د سړولو نظام یې خراب شوی او وړانګې ورڅخه خیزي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له جاپان سره د غمرازي اظهار کړی او د هر ډول مرستې ډاډ یې ورکړی دی. په دې کې شک نسته چې جاپان زموږ له مضبوطو او نږدې ملګرو څخه دی. ما نن سهار له جاپاني وزیر اعظم کین سره د امریکایي ولس په استازیتوب خبرې وکړې. ما له هغه سره د خپل ژور خفګان څرګندونه وکړه، په خاصه توګه له اغېزمن سوو او د هغوی له کورنیو سره، او ما خپلو جاپانیو ملګرو ته د هرې هغې مرستې وړاندیز وکړ چې دوی ورته اړتیا لري.
Especially the victims and their families, and I offered our Japanese friends whatever assistance is needed.
داود امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د لویدیت ساحل او لاتینی امریکا په ګډون د آرام سمندر په شاوخوا کې پرتو هیوادونو ته د سونامي خبرداري ورکړل شوې. د اروپای ټولنې مشرانو د لیبیا پر ولسمشر معمر قذافي زور اچولی چې بې له ځنډه د خپل دنده پرېږدي. په برسلز کې له بیړنۍ سرمشریز وروسته د اروپای ټولنې مشر هرمن وین ریمپو وویل چې معمر قذافي یو داسې مشر دی چې خپل ولس وژني. په دې سرمشریزه کې د اروپای ټولنې مشرانو ویلي چې دوی ټول پر دې سلا سوي دي چې د هغو ټولو لارو چارو جاج باخلي چې له مخې یې د لیبیا ولس له جګړې وژغوري. هغوی ویلي چې په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو او عربي نړۍ ملاتړ پکار دی. دې مشرانو زیاته کړې ده چې دوی د لیبیا د اپوزیشن شورا ته د قانوني منځګړي په توګه ګوري. د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزی ویلي که معمر قذافي د خلکو پر ضد له کیمیایي وسلې او هوایي بریدونو څخه کار اخلي، نو فرانس او برتانیا د دې په حق کې دي چې په لیبیا کې دي ځانګړي بریدونه ترسره شي. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د بی پیلوټ الوتکو په دوه بیلابیلو بریدونو کې ټول 14 وسلوال وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په اړه حال راکوي.
دغه بریدونه تیر ماښام تحصیل سپینوا مقرستا او تحصیل میرلی جلیر سیمه کې ترسره شوی دی. د ځایي انتظامی یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو تحصیل سپینوا نه 25 کیلومتره لویدي زړه غورستا سیمه کې د وسلوالو یو گاډی په نخا کړو چې په ترس کې سلور وسلوال په مکا باندې اوجل. 15 منټ اورستا جلیر سیمه کې د وسلوالو یو ډبل کې بند اټسن په نخا کړو چې لکابله نه وسلوال طالبان تلتا اوجل. په مجموعي توګه په دواړو بریدونو کې 14 وسلوال طالبان وژلي شوي دي.
له تیر سو کلون راهیسې د پاکستان په قبایلی سیمو کې په خاصه توګه په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کیږي. د پاکستان حکومت به پر دې خبره ټینګار کاوه چې په دې بریدونو کې عام خلک وژل کیږي، خو د پاکستانی پوځ یو لوړپوړي چارواکي میجر جنرال غیور محمود درې ورځې وړاندې له خبریالانو سره په خبرو کې په لومړي ځل دا ومنله چې په دې بریدونو کې عام خلک بیخي لږ او ترهګر زیات وژل کیږي. د بلوچستان د صوبت پور په سیمه کې د لویزو د چارواکو په وینا پر یو کور د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه اووه تنه وژل سوي دي. د دې پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. بل پلو د همدې صوبې د نصیر آباد په سیمه کې نامعلومه کسانو په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره پر تیل وړونکو ټینکرو برید کړی او دوه ټینکرونه سوځولي دي. د بلوچستان کې د پښتون ولس قومي جرګې په غوښتنه نن په بلوچستان کې کاربندیز ترسره کیږي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د پښتون ولس قومي جرګې په بلنه نن په ټولو صوبو کې کاربندیز اعلان شوی. په دې صوبو کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې، پوځي عملیات، د بلوڅو ځوانانو خراب شوي مړي موندل، په لویو لارو شوکې او د نامنۍ د ځینو نورو پیښو پر ضد هم نن کاربندیز او په 15 مارچ بیا هم په ټولو سیمو کې د لاریونو اعلان شوی.
د یادونې وړ ده چې په دې صوبه کې ټولو ګوندونو د دې کار بندیز ملاتړ کړی او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې به نن هند له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. د
خبرونو مو د بوریوال کاکړ نو اوریدل او په دغه خبرونو کې تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم ریپورتونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې ځینې مهم ریپورتونه چې تاسو اوریدل شي دادي. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو په برید کې 14 کسان وژل شوي دي. په جاپان کې پیاوړي زلزلې له زرو زیات کسان وژلي او زرګونه خلک یې بې کوره کړي دي. دغه هیواد کې د سونامي خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د عدالتونو او حکومت ترمنځ هیڅ ډول ټکر نشته. نن په کوټه کې د پښتون ولس قومي جرګې په غوښتنه کاربندیز دی. او د راتلونکي میاشتې په اخره کې پېښور کې د پښتو ژبې یو نړیوال کانفرنس جوړیږي.
د بنیادی موضوع چې کوم دا غا امن ده، خو ور سره به د پښتو ژبه، د پښتني کلتور او د پښتنو چې کومې مسلې دي هغه ټول باندې به خبرې اترې کیږي.
د دې ترڅنګ د لوبو نیز خبرونه او ژبه ټکی په ټکی پروګرام هم درته لرو. بدرګه مکړه خبرونه د جاپان د زلزلې له موضوع نه پیلو چې ویل کېږي په دغه زلزله کې چې 8.9 زورو له زرو زیات کسان د دې هیواد چارواکي وایي چې د دې ویره ده چې وژل شوي به وي. چارواکي زیاتوي چې تر 200 زیات مړي یوازې د هیواد په شمال کې له ساحلي ښار سیندای څخه ترلاسه کړي دي. د ریپورټونو له مخې په سلګونو کسان لا هم بې درکه دي او همدا ډول د فوکوشیما په سیمه کې د دوه ایټمي بټیو په شاوخوا کې اوسېدونکي په زرګونه کسان په دې وخت کې هڅه کوي چې دوی خوندوي ځایونو ته ورسول شي چې دغه بټۍ اغیزمنې شوي دي. ویل کېږي چې دغه بټیو نه داسې مواد راوځي، داسې سپی راوځي چې د انساني ژوند لپاره خینی. په دې اړه پام وکړئ په سر کې د پامیر ساحل رپورټ ته.
په جاپان کې د 8.9 زور زلزله راغلی ده چې تر دې وروسته په بهر کې لوی څپې پیدا شوې دي او د سونامي له ځان سره کورونه، ګاډي، کښتۍ او لوی ودانۍ وړي دي. رپورټونه وایي د زلزلې او بیا تر هغې وروسته راتلونکو ټکانونو یو شمېر کسان ژوبل کړي دي. په ځینو رسنیو کې د یو شمېر کسانو د مړینې خبرونه هم راغلي دي، خو لای پخلای نه کیږي. د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان په ټلویزیون د وینا پر مهال خلکو ته ویلي پر ټلویزیون دې د سونامي په اړه رپورټونه ګوري او ځان دې خبر ساتي.
We will secure the safety of the people of Japan and in order to minimize
موږ به د خلکو خوندي ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کوو او د کم نه کم نقصان لپاره به هر قسمه ګام پورته کوو. او زه د جاپان ولست وایم بیدار اوسې، محتاط اوسې او د رپورټونو لپاره د ټي وي او ریډیو واوري. او زه او موږ د جاپان ولست وایو چې په دې غړې کې د صبر نه کار واخلي
And we ask the people of Japan.
هلته په جاپان کې د NHK ټلویزیون د زلزلې ټکانونه خودلې دي او د دې حکومتي ټلویزیون یو خبريالې هم خودلې دي. پر دې محل ټوله سټوډیو لرزیده.
I'm reporting this from the studio of NHK World in Tokyo.
زه تاسو ته په ټوکیو کې د NHK ټلویزیون لانړیوال سرویسا ریپورت درکوم. موږ دلته تر زلزلې وروسته راغلي ټکانونه محسوسو او زه چې دا محل خبري کوم نو د سټوډیو دننه برقی بلبونه شوريږي.
During this hour, lights are shaking inside the studio.
په پلازمینې ټوکیو کې د زلزلې لکبله عمومي هوایي ډګر تړل شوی دی او رپورټونه وایي چې په پلازمینې او د دې شاوخوا سیمو کې 4 میلیون زیاتې ودانۍ برېښنا نه لري. د جرمني په برلین پوهنتون کې د ځمکپوهنې د څانګې استاد ډاکټر سرګی شاپیرو وایي په جاپان کې تل زلزلې راځي او د دې لامل دا دی چې جاپان د ځمکې د لویو کاسو په څنډه او په منځ کې پروت دی.
junction between two tectonic plates
Japan da dwo zmakanayu kaso pamanski proti pa hakikat ki Japan da shimali America prim zakanay kase proti da shimali America kasa da junub pur lorzi aw hamda haga zaydi chi Japan pak proti dal vidis palor da aram samandar kasa da aw dilta da shimali America aw da aram samandar kase le yo bal sara jangi nuzaka pa Japan ki tal zalzale razi.
So this is why Japan islands are always experiencing a lot of seismic activity.
Dr. Shapiro مشال رادیو ته ویل چې تر دې زلزلې وروسته بل انور ټکانون هم راځي.
So definitely aftershocks will come and also other earthquakes will come.
دا یقیني خبره ده چې نور ټکانون او نور زلزلې به هم راځي. زه دا فکر نه کوم چې د نورو زلزلو زور به دومره زیات وي، ځکه چې داسې زلزلې چې 8.9 زور لري ډېرې کمې راځي. آن دا چې د جاپان لپاره به هم دا ډېر لوی زلزله وي، کېدای سي په تیرو سلو یا یو سل او شلو کلونو یا له دې هم زیاتې مودې کې د داسې زلزله په جاپان کې راغلې وي. نو موږ باید په یقیني ډول د قوي تکانونو لپاره تیار
اوسو.
د برلین پوهنتون د ځمکپوهنې څانګې استاد ډاکټر شاپیرو له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل د سونامي دا خبرداري چې د 350 هیوادونو لپاره ورکړل شوی دی په دې اړه دا اټکل کول چې څومره هیوادونه به له دې اغیزمن شي ډیر ګران کار دی. نوموړی وایي دا د سمندرګي پر تل او د سمندر پر ژوروالي او د سیمې پر ځمکني حالت اډانه ده. ډاکټر شاپیرو زیاتوي کېدای شي چې د سونامي زور تر جنوبي امریکا ورسیږي. تر دې مخکې هم په جاپان کې څو واره سونامي راغلي دي او دا ټکی سونامي هم د جاپانی ژبې دی چې معنا یې د ساحل څپه ده. په 2004 کې د سماټرا پر ساحل تر زلزلې وروسته سونامي راغلې وه چې د هند په سمندر کې یې د 400 هیوادونو شاوخوا 2.1 لک کسان وژلي ول.
پامیر ساحلو چې د جاپان د زلزلې او سونامي په اړه وروستي حال تاسو ته درکولو ویل کیږي چې جاپانی چارواکي دا اټکل کوي چې د دغه زلزلې او سونامي لامل به له زرو زیات کسان وژل شوي وي او پرون په ټلویزیون په پردو باندې ښکاره کېدل چې زلزلې لامل کورونه جارو کېدل او په ژوندۍ بڼه خلکو ولیدل چې په دغه هیواد کې د زلزلې لامل ډیر بد حالت دی. د دې رپورټ او د دې پیښې به نور جزئیات په راتلونکو خبرونو کې هم درکو، خو اوس بیرته د پاکستان لوري ته راګرځو. د پښتونخوا سره تعلق لرونکي رپورټونه راخلو. په شمالي وزیرستان کې پرون ماښام یو امریکایي ډرون حمله کې په دوه بیلابیلو حملو کې ویل کیږي چې 14 مشکوک اورپکي وژل شوی دي. دا بریدونه په تحصیل سپینوام او تحصیل میر علي کې ترسره شوی دي. نور تفصیل یې لبنو نازمون خبریال عمر دراز وزیر په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
دغه بریدونه تیر ماښام تحصیل سپینوام غورسته او تحصیل میرلی جلیر سیمه کې د وسلوالو په دوه بیلابیلو ګاډو باندې ترسره شوي دي. د ځایي انتظامیې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو تیر ماښام په کم شپږ بجې تحصیل سپینوام نه 25 کیلومتره لویدیځ اړخ افغانستان پولې ته نږدې غورسته سیمه کې د وسلوالو یو ګاډی په نښه کړو او ورباندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې 4 وسلوال په مکه باندې ووژل. دوی زیاته کړه چې دې برید نه 15 منټه وروسته شپک بجے بے پائلوٹ الوتہ کو د تحصیل میرلی بازار نا 15 کلومیٹر اسویلی اڑختہ جلیر سیما کے د وسلوالو یو ڈبل کے بن ڈاٹسن پن خاکڑو چور کے گنش میر وسلوال سپارو اور باندھے اتا پورے میزائل وروت غاول چلا کابل نہ وسلوال طالبان تلتا اوجل پ مجموعی تو گا پدواڑو بریدونو کے دیر رس وسلوال طالبان وجلی شوی دی تر دے دما ځای انتظامی او آزاد سرچینو لخوا دا تصدیق نه دی شوی چې وژل شوی واړه ځایی وسلوال دی او که بهرانی وسلوال هم پکې شتون لري. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د پاکستانی عسکرو کمانډان جنرال غیور محمود خبریالانو ته د سیمې امن امان په اړه د یو بریفینګ په دوران کې ډرون بریدونه په قبایلي سیمو کې موثره ګرځولي وو چې وروسته د پاکستانی فوج ترجمان میجر جنرال اطر عباس ویلي وو چې د جنرال غیور محمود دا خبره د سیاکو سبق نه بهر ده او په دې اړه چې د سیاسي حکومت سم موقف دی فوز هم هغه موقف لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په شمالي وزیرستان د بی پایلټ الوتکو د بریدونو په اړه مو رپورت واورې. د رویټرز خبري اژانس په پاکستان کې د بی پایلټ الوتکو د بریدونو د اغیزې په اړه یو رپورت خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ یو مشر میجر جنرال غیور محمود خبریالانو ته تېر ورځ ویلي چې د بی پایلټ الوتکو په بریدونو کې عام خلک نه بلکې ترهګر په نخښه کیږي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس د خپل دی رپورت په سر کې لیکي چې په پاکستان او لویدیز کې تل د بی پایلوټ الوتکو د بریدونو پر دوه اړخونو خبرې کیږي. لومړی دا چې آیا دا د ترهګرو د لمنځوړلو لپاره اغیزمنه لاره ده او که څنګه، او دویمه دا چې د بی پایلوټ الوتکو کوم زیان هم شته او که نه. رویټرز د بی پایلوټ الوتکو د اغیزې په اړه لیکي. هغو سیمو ته چیرې چې دغه بریدونه ترسره کیږي ژورنالیستانو ته په خپل سر د تګ زمینه نه ده برابره او هغوی یوازې د پاکستانی پوځ تر څارنه لاندې هلته ځي، له همدې کبله رښتونی معلومات نه ترلاسه کیږي. رویټرز د نیو امریکا فاونډیشن د معلوماتو پر اساس لیکي چې په 2004 کال کې د بی پایلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل کېدونکي په سل کې 21 کسان عام خلکو، او په 2010 کال کې دا شمیره دومره راکښته سوه چې د بی پایلوټ الوتکې په برید کې به په سل کې یوازې 6 عام کسان وژل کېده او نور پاتې 94 کسان به وسلوالو. رویټرز د پاکستانی لیکوالی فرحت تاج لخلیلی کې چې د قبایلی سیمو خلک د بی پایلوټ الوتکو په بریدونو خوشاله دي، دا ځکه چې د وزیرستان خلک د طالبانو او القاعده په داسې ظالمو منګلو کې راګیر دي چې هغوی له دې ظلم څخه د خلاصون لپاره هر چاته هرکلی وایي، هغه که امریکا وي، که اسرائیل وي او که هند وي، نو ځکه دوی د بی پایلوټ الوتکو په بریدونو خوشاله کیږي. رویټرز د فرحت تاج له خولې زیاتوي چې د قبایلی سیمو خلک له دې کبله هم د بی پایلوټ الوتکو د بریدونو هرکلی کوي چې د دوی په فکر هغه یوازې خپل هدف په نښه کوي، خو د پاکستان لخوا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې عام خلک هم وژل کیږي. رویټرز د آریانا د سیمه ییزو څېړنو او پوهاوي د مرکز یا آریانا انسټیټیوټ فار ریجنل ریسرچ اینڈ ایډوکیسی د هغې نظر پوښتنې له مخې لیکي چې په 2009 کال کې ترسره کړې وه. په سل کې 250 کسان دا فکر کوي چې د بی پایلوټ الوتکو بریدونه سم دي. په سل کې 850 کسان په دې نظر دي چې دې بریدونو د امریکا پر ضد نفرت ته لمن نه ده وهلې، او په سل کې 60 کسانو ویلي وو چې د بی پایلوټ الوتکو بریدونو د اورپکو ډلو ته زیان رسولی دی. رویټرز خبری اژانس د بی پایلوټ الوتکو د بریدونو د زیان په اړه لیکي. کله قبایلی سیمو څخه پرته د نور سیمو خلک دا فکر کوي چې دغه بریدونه په لویه کچه عامو خلکو ته مرګ ژوبله اړوي، نو دا بیا د امریکا پر ضد نفرت راپاروي او د اروپکو ډلو لپاره د ملاتړ سبب ګرځي. دا دې ته هم لاره هواروي چې د اپوزیشن ګوندونه د بی پایلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد لاریونونه کوي او د امریکا ضد فکر لرلو پر اساس په اولس کې خپل ملاتړ زیاتوي. رویټرز لیکي چې له دې کبله په پاکستان کې د امریکا باور ته زیان رسیږي، په دې ملک کې د جمهوري حکومت اغیزه کمیږي او په خلکو کې دا فکر وده کوي چې تر القاعده او طالبانو زیاته امریکا د پاکستان دښمنه ده.
بوریوال کاکړ. د اروپای ټولنې مشرانو په برسلز کې د غونډې په ترڅ کې هڅه وکړه چې د لیبیا په مشر کرنل معمر قذافي باندې د واک نه لرې کېدو لپاره فشار واچوي. په همدې ترڅ کې د فرانسې ولسمشر نیکولس سرکوزي او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون بیان هم مخې ته راغلی چې دوی وایي کرنل قذافي خپل قانوني حیثیت بایللی دی. همدارنګه د نورو اروپایي مشرانو نظرونه هم مخې ته راغلي چې تفصیل داود خټک په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د یورپی یونین مشران چې پرونې د بلجیم په مرکز برسلز کې غونډه وکړه هڅه کوي چې د لیبیا په کرنل معمر قذافي د اقتدار څخه د لری کولو په لړ کې فشار زیات کړي. د فرانس صدر نیکولس سرکوزي او د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دا واضح شوی ده چې قذافي خپل قانوني حیثیت د لاسه ورکړی دی. د هنګری خارجه وزیر یانوس مارتونی ویلی دی چې د پوزی اقدام مخکې به یورپی یونین د مشرانو دا غونډه قذافی ته ډیر واضح پیغام ورسوي. د دې لمخه د فرانس حکومت په لیبیا کې د مخالفه ګوند غړي په رسمي توګه د لیبیا د خلکو استازي منلي ول، خو د لیبیا خارجه وزیر د فرانس په دغه اقدام سخت برګون سرګند کړی دی او ویلي دی چې دوی د فرانس سره سفارتي اړیکې پرې کولې شي.
زموږ په غبرګون کې به په ټولو خبرو غور کولې شي. یقینا که فرانسوي حکومت په خپل کار ولاړ پاتې کیږي نو موږ به دا ګورو چې د فرانس سره سفارتي اړیکې پر اتلونکو کې جاری نشو ساتلی.
بلخوا امریکا هم د لیبیا د مخالفو ډلو سره د خبرو اترو پیلولو اشاره ورکړی ده. تیر ورځ د امریکا د کامی استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر د کانګرس غونډې ته ویلی وو چې واشنگتن ته په لیبیا کې د دې خانه جنگې تر مودې پورې تیار اوسېدل پکار دي.
لپاره دا اراده لري. د ځینی خبری راپورونو باوجود زدا نه غنم چې هغه د اقتدار پر خودو کومه اراده لري. موږ سره چې څومره شواهد موجود دي چې زبې پراتلون کې غونډه کې بیانوم، داسې معلومیږي چې د اړیګړی په دې موده کې به د فواک کې د اوسېدو کوشش کوي.
پرون د جرمني خارجه وزیر توماس ډی میزری خبریالانو ته ویلي وو چې د ناټو لخوا د لیبیا پر ضد د پوځي عملیاتو لمخه به په دې فیصله غور کول ضروری وي.
لیبیا کې حالات ډېر خراب دي. کچر یو ډیکټیټر په خپلو خلکو ګولۍ چلوي نو هیڅ په دې غلی نشي پاتې کېدی، خو دغلته حالات د ناټو لپاره د پوځي مداخلت بنیاد نشي جوړېدی. د دې ستونزې په لیبیا او دغه سیمه کې دننه د هوارولو ضرورت دی.
تیر ورځ د لیبیا نه داسې معلومات هم ترلاسه شوي وو چې پوځ د مخالفینو پر ضد د سرخار ترابلس ختیځ ته کاروي پیل کړی ده.
داود خټکو چې رپورټ وړاندې کولو، وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي دي چې د حکومت او عدالت ترمنځ د هیڅ قسمه اختلاف او جګړې ویره نه لیدل کېږي. نوموړي ویلي دي چې د نیب د مشرۍ لپاره د پخواني قاضي دیدار حسین شاه د نوم په اړه د ده او نواز شریف دواړو سره صدر سلا مشوره کړې وه. د وړومبي وزیر د خبرو د تفصیل په اړه ستاسو پام راړو د ظفر کریمي رپورټ ته.
تیر شپه گورنر هاوس کراچی کې خبریالانو سره په خبرو کې لومبی وزیر سید یوسف رضا ګیلانی وویل چې د هر ادارې خپل خپل واک وي، او کله چې یو اداره د بل ادارې په حدودو کې لاسوهنه شروع کړي نو بیا شخړه رامنځته کیږي. نوموړي د عدالتونو او حکومت ترمنځ د شخړې خبرونه رد کړل او وی ویل وزیر اعظم وای د حکومت او عدالتونو ترمنځ هیڅ شخړه نشته، دا هسې د خلکو اندازې دي. پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو د قاضیانو د بحالولو په لړ کې پوره پوره کوششونه کړي. حکومت په خپل هم یو اداره ده او هغه هم واک لري. لومبي وزیر زیاته کړه چې د نیب د مشر په توګه د جسټس ریټایرډ دیدار حسین شاه د نوم غوره کولو په لړ کې صدر زرداری ما او نواز شریف دواړو سره سلا مشوره کړې وه، او د دې هر څه لیکلي ثبوتونه موږ سره موجود دي. د اف ای ای د مشر د لری کولو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وزیر اعظم وویل چې دا لوی ایشو ده او د دې پرتله د نورو عامو کیسونو سره نشي کېدلی. سنسوبه کې د پیپلز پارټۍ لخوا د هرتال په اړه د یو تپوس په جواب کې وزیر اعظم زیاته کړه چې دا صوبایي معامله ده او هغه د صوبایي حکومت احترام کوي. دی وای کراچی کی د امن خبره په صوبائی حکومت پورې اړه لري، دا د مرکزی حکومت کار نه دی. البته زبر د شون صوبې اعلی وزیر ته په دې اړه ہدایت وکړم چې د امن او امان د مسلې ډیر زیات خیال وساتي. د سن صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا په یو بیان د ایم کیو ایم د خفقیدنې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وزیر اعظم وویل چې په دې اړه د ایم کیو ایم وفد د صدر زرداری سره خبرې کړي دي او هغه ایم کیو ایم ته د هغوی د ګیلو د ختمولو باور ورکړی دی. وزیر اعظم دا هم وویل چې پیپلز پارټۍ د جمهوریت د راوستلو دپاره لوی قربانۍ ورکړي دي او که چا هم جمهوریت ته د زیان رسولو هڅه وکړه نو د دوی ګوند به یې په ضد سخته مبارزه او مقاومت وکړي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی. نن په بلوچستان کې د پښتون قومي جرګې لخوا هرتال اعلان شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د هرتال مقصد په حکومت فشار اچول دي چې په صوبه کې د هدفي وژنو مخه ونیول شي، همدارنګه د خلکو د تښتولو مخه دې ونیول شي. په دې اړه پام وکړئ د خدای نور ناصر رپورټ.
د نننی کاربندیز اعلان د دې میاشتې په 8 نیټه د پښتون اولس قومي جرګې په بلنه د ټولو سیاسي ګوندونو تر یوې ورځنۍ غونډې وروسته سوی و چې د سیاسي ګوندونو په شمول تجارانو، د ترانسپورت اتحادیو او وکیلانو هم پکې ګډون کړی و. سره له دې چې په کوټه کې کاروباري مارکیټونه تړل سوي او ټول بازارونه بند دي، له چمن سیمې څخه مې له یو دکاندار څخه د همغه ځای د کاربندیز په حق له وپوښتل. د نموړي په وینا په چمن کې هم تجارتي مارکیټونه او بازارونه تړل سوي دي. له لورلای سیمې څخه یو دکاندار کابل په یاد سوي ښار کې د کاربندیز په حق له بیا هم د ټلیفون پر کرښه داسې راته وویل. بلې خواته مې د بلوڅي سیمې له لوی ښار خوزدار څخه له یو دکاندار عطاوله محمد زی څخه په خوزدار کې د کاربندیز حال واخیست. خوزدار دا وخت ټول بندې او ټول تجاران په همدې خوښ دي چې د دې نه امنو یو مخه ونیول سي، ځکه چې دلته په خوزدار کې مخامخ په سپین ورځ دکانداران تښتول کیږي او د نه امنۍ نور پیښ کیږي چې هم نن یې په ضد ټول صبح په احتجاج ده. په دې سربېره د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مشال راډیو ته وویل په ټولو پښتني او بلوڅي سیمو کې په یو ژغ کاربندیز سوی او ټول تجارتي مارکیټونه تړل سوي دي. سره له دې چې نن کاربندیز روان دی، خو د امدې میاشتې په 15 نیټه به بیا هم په ټولو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پښتو عالمی کانګرس لخوا په پیښور کې د پښتو نړیوال امن کانفرنس په باره کې شپږمه مقدماتي غونډه په پیښور کې وشوه چې د امن کانفرنس په ایجنډا پکې باسه شو. دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا له ټولو ضلعو او فاټا څخه د ادبي ټولنو استازي رابلل شوي وو. دوی وټاکله چې په 9 او 10 اپریل به په پیښور کې د پښتو نړیوال امن کانفرنس جوړیږي. پام وکړئ په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ.
د پښتو عالمی کانګرس وایان شهاب خټک در روان امن کانفرنس په حق له مشال ریډیو ته وویل چې په کانفرنس کې به په امن سربیره په پښتني کلتور، ژبي او پښتنو ته پرتو ستونزو هم بحث کیږي.
دا چې کوم نړیوال پښتو کانفرنس ته د بنیادی تھیم یا موضوع چې کوم دا غا امن ده، خو ورسره به د پښتو ژبي، د پښتني کلتور او د پښتنو چې کومي مسلې دي پاگی ٹولو باندھے بخبر اتری کی گی
ریڈیو پاکستان پیخور اسٹیشن پخوانے ڈائریکٹر لیاقت سیماب چی د پختو عالمی کانگریس یو فعال غړی دی وای چې په دې نړیوال کانفرنس کې به دا هڅه وشي چې د پښتنو په سیمه د بدمنۍ وجوهات را برسیره کړی شي او د حل لارې چارې ورته ولټولې شي.
د دې کانگریس بنیادی مقصد دا دی چې د امن په موضوع باندې خبر وشي او هغه وجوهات را برسیره شي کوم چې د دې بدمنۍ باعث دي او کوشش دا دی چې په دې کې هغه ټول اړخونه د بحث لاندې ونیول شي کوم چې د دې بدمنۍ باعث جوړ شوی دی.
د دې مقدماتي غونډې یو افغان ګډونوال شاعر او لیکوال ډاکټر ذبیح الله حسن وویل چې که د امن تر څنګ په راتلونکي کانفرنس کې د پښتو ژبې د رسمي کولو لپاره هم کار وکړی شي نو دا عمل به د سولې په راوستو کې مهم رول ولوبوي.
د دې سیمینار یو بنیادی نقطه ده سوله، خو زما په خیال کې د دې په څنګ کې د موقع نه په استفادې سره پښتو ته هم کار وکړی شي او د پښتو د رغونې، د خورولو، د سوچ کولو او پښتو د مکتب او د دفتر ژبه کولو لپاره کار وشي. زما په خیال په صلح کې هم مهم ونډه لري.
د یادولو ده چې پخوا هم په خیبر پښتونخوا، کوټه او افغانستان کې نړیوال پښتو کنفرنسونه ترسره شوي دي چې مثبتې پایلې لرلې دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
د لاس ګړی ته مو ګورئ. په پېښور کې یوه نیمه بجه کېدونکې ده بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی د خبرونو د لنډې سره.
جاپانی چارواکي ویره سرګندوي چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زر زیات کسان وژلي وي. د اروپای ټولنې مشرانو د لیبیا پر ولسمشر معمر کزافي زور اچولی چې بې له ځنډه دې خپل دنده پرېږدي. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د بې پیلوټ الوتکو په دوو بېلابېلو بریدونو کې ټول دیارلس مشکوک ورپکې وژل شوي دي. د پښتون قومي جرګې په غوښتنه نن په بلوچستان کې د بدامنۍ او سړي تښتونې پر ضد کار بندیز ترسره کیږي. د اسرائیل پاو چارواکو تور لګولی چې په فلسطینیانو په لویدیځ څنډه کې 15 اسرائیلي وګړي وژلي دي او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن جنوبي افریقا له هند سره لوبېږي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو وروسته درته ملګرو خبرونه لرو. ژبه ټکی په ټکی چې قاسم خان مندوخیل جوړوي او د ژبه متعلق پکې باس کیږي د پوهانو سره. خو اوس اونیزه د لوبو خبرونه چې دا هم زما همکار بوریوال کاکړ جوړوي ته نشر ته چمتو ده او دا ځل ورکی د کرکټ د نړیوال ورلد کپ په اړه تاسو خبرونه، رپورټونه او مرکې هم اوریدلی شئ. نو واورې پروګرام د لوبو پروګرام.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو د لوبو د اونیز خبرونې اوریدو ته مو زه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. ستاسو د شی روغتیا په هیله په خبرونه پیل کوو او په دې خبرونه کې به واوري د کرکټ د نړیوال جام د لومړی پړاو لوبي دوام لري. دا چې تر اوسه په تر سره سو لوبو کې کوم لوبډله او کوم لوبغاړی شلو بدلې په یو ریپورت کې به واوري. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د نړیوال جام په لړ کې خپل څلورمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله او راتلونکي لوبه به د زیمبابوې پر ضد ترسره کوي. د پاکستان له پخوانی لوبغاړي کبیر خان سره د پاکستانی لوبډلې په اړه مرکه لرو. له پېښور او کوټ څخه د سیمایي زلوبو پاړه ریپورتونه هم د خبرونې برخه دي او ریدلې مهروي. د کرکټ د نړیوال جام په لړ کې نن یو لوب تر سره کیږي چې هند با له جنوبي افریقا سره مقابله کوي. دا لوب به د پېښور له وخت سره سم د ماسپښین پر 2 بجې د هند د ناګپور د شهر په میدان کې پیلېږي. د هند لوبډلې تر اوسه څلور لوبې کړې دي، درې ګټلې او یو یې برابر کړې ده. خو د جنوبي افریقا لوبډله بیا له درو لوبو څخه په دوو کې بریالۍ شوې او یو یې بایللې ده. درنو اوریدونکو، د کرکټ د نړیوال جام د لومړی پړاو لوبي روان دي. دا چې تر اوسه په تر سره سو لوبو کې کوم لوبډله او کوم لوبغاړی شځلې دلې دي په یو ریپورت کې به واوري چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د کرکټ د روان لسم نړیوال جام د لومړی پړاو په لړ کې تر اوسه ټولې 28 لوبې ترسره شوې دي. لدی لومړی او 28 لوبو وروسته پوینټ ټیبل په 17 ډول دی. په ا ګروپ کې سریلانکا پر لومړی نمبر ده. 5 لوبې کړې دي، 3 یې ګټلې دي، یوه یې بیللې او یوه یې برابر کړې ده. پر دویم نمبر نیوزیلند دی. 4 لوبې کړې دي، 3 ګټلې دي او یوه یې بیللې ده. د پاکستان لوبډلې له 4 څخه 3 ګټلې او یوه یې بیللې ده او پر دریم نمبر ده. د آسٹریلیا لوبډله پر 4 نمبر ده. 3 لوبې کړې دي، 2 یې ګټلې او یوه یې برابر کړې ده. زمبابوې له 4 لوبو څخه یوه ګټلې او 3 یې بایللې دي او پر 5 نمبر ده. د کینیډا لوبډله پر 6 نمبر ده. 4 لوبې کړې دي، یوه یې ګټلې او 3 یې بایللې دي. او د کینیا لوبډلې 4 لوبې کړې دي، ټولې یې بایللې دي او په ګروپ کې پر وروستي نمبر ده. په بی ګروپ کې د هند لوبډلې 4 لوبې کړې دي، 3 یې ګټلې او یوه یې برابر کړې ده او پر لومړی نمبر ده. ویسټ انډیز لخپلو 4 لوبو څخه 3 ګټلې او یوه یې بایللې ده او دا وخت په ګروپ کې پر دویم نمبر دی. انګلستان پر دریم نمبر دی. 5 لوبې کړې دي، 2 یې ګټلې، 2 یې بایللې او یوه یې برابر کړې ده. جنوبی افریقا 3 لوبې کړې دي، په 2 کې بریالي شوی او یوه یې بایللې ده او پر 4 نمبر ده. د بنگلاديش لوبډله په بی ګروپ کې پر 5 نمبر ده. 4 لوبې کړې دي، 2 یې ګټلې او 2 یې بایللې دي. آیرلند له 4 لوبو څخه یوه ګټلې او 3 یې بایللې دي او پر 6 نمبر ده. او د هالند لوبډلې 4 لوبې کړې دي او ټولې یې بایللې دي او په ګروپ کې پر وروستي نمبر ده. د لوبډلې په هیڅ هند تر اوسه په یوه لوبه کې تر ټولو ډیر سکور کړی دی چې د بنگلاديش پر ضد یې 300 منډې جوړې کړې وې. په یوه لوبه کې تر ټولو لږې منډې بنگلاديش کړې وې چې ټول لوبغاړي یې یوازې پر 85 منډو آؤټ شوي وو. د لوبغاړي په هیڅ د انګلستان انډریو سټارس پر 5 لوبو کې تر ټولو ډېرې 298 منډې کړې دي. په یوه لوبه کې د لوبغاړي په هیڅ د هند وریندر سهواګ پر لومړی نمبر دی چې تر ټولو ډېرې 115 منډې یې کړې دي. او په بالنګ کې د پاکستاني لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی پر لومړی نمبر دی او په 4 لوبو کې یې 15 وکټونه اخیستي دي.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې د نړیوال جام په لړ کې تر اوسه پورې 4 لوبې کړې دي. لومړۍ 3 لوبې یې ګټلې او 4 لوبې یې پر نیوزیلند وبایلله او خپل راتلونکي لوبه به د زمبابوې پر ضد ترسره کوي. د پاکستان له پخوانی لوبغاړي او د متحده عرب اماراتو د لوبډلې له روزونکي کبیر خان سره مې په دې اړه مرکه وکړه. له نوموړي څخه مې د پاکستان لخوا د نیوزیلند په وړاندې د کمزورو لوبې لامل وپوښتئ. هغه راته وویل
څنګه چې د ورلد کپ په شروع کې چې موږ خبرې کولې، ما ویل د پاکستان چې کوم مضبوط سایډ دی هغه هغې بالنګ او په داسې بیټنګ وکټو باندې څنګه چې پاکستان په انډیا کې دي او په سریلانکا کې دي او په بنگلادیش کې دي، داسې په بیټنګ وکټو باندې بالر چې دی یو ځل یا دو ځل یو چانس جوړولی شي یو بیټسمین آؤٹ. بالران خپل چانسونه جوړ کړل خو متاسفانه هغه چانسونه چې دي کیچ نه کړی شو، موږ هغه چانسونه بیټسمین ته ورکړل دي ختم کړ او د هغې بیا ریزلټ اسوکو ته خپل د اړین جام ډېر خراب وختو چې کوم د نیوزیلند بولران دي هغه چې دی په نوې بول باندې خبال کوي او ما هم ټیم کې کله دا ما هم د لایټس لاندې گیم سوینګ کیږي ضرور او اکثر که تاسو کتلی د پاکستان په تاریخ کې چې کله گیم خوځي په سر کې د لس پنځله سور شلو وره چې کوم میچ پاکستان بیلی نو هغه هم په پنځله شلو وره کې د هغه ټیم اش ټاپ یا کوم مستند بیټسمنان ټول او شوي پاره نو ما ریکارو چې کوم د اړینې بول نو ډېر خطر کې سره کوي هغه د سپیشلستان دی سوینګ بولینګ ډېر خطر او د سوینګ لپاره حالات کله خوشي بیا پای باندې لوبه مشکل شي او پاکستان ټیم والا دا احساس نه کړو چې کدا بول لګوند کی زور شي او لګوند کی دا پر خمرا غورځي کی دا لګلون شي بیا دا سوینګ نه کوي دا غیر وجه نه وبلل.
کبیر صاحب لکه د هند او سریلانکا لوبډلې چې دي او د بنگلاديش دا پیچان چې دي د خپل ځان لپاره جوړ کړی دي او زیاتره پکې لرنزونو څخه معلومیږي چې دا بیټینګ پیچان دي او ډیر رنزونه کیږي باندې. د پاکستان لوبډل هم د دې درو لوبډلو په شان ده، هغه شلو بکې خود پاکستان چې کوم لوبي ګټلې دی هغه زیاتره په مشکل ګټلې دی او دازل خوې به خیمه ته خړه دا ولي
نظر نه دی خپل پکا دا د سې واړو شونی چې د ټیم مینجمنت د کوچ او د کپتان ډېر زیات احتیاط پکار دی ٹیم ڈراپ کول یو دی ٹیم کمبینیشن کال خبر تو واپس راځم چې وکټ بیٹنګ دی موږ په تاسو دوزونګ ټیمونه هم پدې پدې خورا لوبه کوي تقریبا پاکستان انډیا سریلانکا څنګه خور دی پاکستان تقریبا یو طریقې سره خور باندې لوبه کوي نو دغه غټ فرق نشته پکار چې موږ دونه مشکل نیوي ولې چې انډیا سریلانکا خپل میچ نه ډیر په آرام ګټل کې دی موږ مشکل باندې ګټو هغه کې ما غشي راشي چې تا په بولینګ کیمپ کې ستاسو کوم خلک دي هغه یا ستاسو کوم د ټیم مشران دي چې هغه تاسو ټیم چلای څنګه
کبیر خان صاحب بولینګ ته کراسو شعیب اختر په دې لوبه کې داسې بالینګ وکړ چې په یو اور کې 28 رن ورکړ چې دا په ورلد کپ کې هم یو ځانګړی ریکارډ دی چې په دومره په یو اور کې دومره رنزونه نه جوړتل سی وي شعیب اختر ټول نه اور وکړ او یا رنز ورک او یو وکټ وخت او په هر اور کې 0.5 رنزونه ورکل آیا کدا لوبم داسې هغه د کارکردګي هم داسې وي نو دا د پاکستان لپاره څومره مشکل جوړولای شي پراتلونکو لوبو کې
بالکل مشکل جوړی دی شي ولې چې نیوزیلند ټیم چې دا د فاست بولینګ خلاف دوه تکړه ټیم نه ګڼل کیږي ولې اکثر بچو وسیم اکرم او کارونه سو ایون شو وختر چې کله په پوره سپیډ سره بولینګ کول دی دا خلاف اکثر په مشکل لوبه کول زه به دې وخت کې بیا به خبره کپتان راځي کپتان یو پلان پکا دی چې شو وختر اوس هغه مر تیز نه دی نه عمر خدې ټیک دا اوس پاکستان کې وکړي چې دا په شان دی بولر نه وي په دویم دریم نمبر باندې نو ټیک دا هغه بیا د دویم دریم نمبر بولر په شان استعمال کیږي نمبر 1 بولر بیا نه استعمال کیږي نمبر 1 بولر دي سره دی خو عمر ګل دی په دې مې کې یو خبره غټ بلند دا شوی دی چې کپتان خپل حساب کتاب صحیح نه دی کړی دا هغه چې دی اخري ورنه په شب اختر خو دا بیا هم لګي چې واز جوړي کې په عبدالرزاق باندې کړی دی بیا هغه سره وسره په عبدالرحمن باندې بولینګ کړی دی نو یو مین بولر چې کوم دی ټاپ بولر هغه د ساتلې نه دی شاته د خپل ورنه دی ساتلې د پکاج د عمر ګل ور ساتلې او هغه ورنه تخسر ختم کو بیا بعد کې چې غل حساب کتاب غلط شوی اوري ختم دی سره بل سره بل سره چويس نو
کبیر خان صاحب زما اورستې پښتنه دا ده چې د پاکستان لوبډلې ته د راتلونکو لوبې لپاره چې د زمبابوي پر ضد به پر تر سره کوي د مارچ پر 14 نیټه د بنگلاديش په چټاګان کې څه ډول تګلارې جوړول پکار دي څه ډول حکمت عملی خپلول پکار دي چې دوی دا لوبه وګټي تر څو د استرالیا پر ضد چې کوم ورستۍ لوبه لري د لومړی پړاو هغه ته تیاری ونیسي
زه وایم چې دا د استرالیا میچ څنګه دی پرفورمنس د استرالیا میچ د پریشر کې لوبه کوي نو خو خدا دې زمبابوي میچ وګړي خطر کې سره وګړي چې دویم راوند تلل شي اول خو پکار دي نظریه او د دې کم چې کم فوکس یا کوم چې ما دې ډیر ضرورت دی ادا دې دي خپل ځان ته دویم راوند ته واړی ولې کدي وخت دې تاسو زمبابوي والا میچ دې خراب شوه بیا استرالیا والا میچ کې بد دي ډیر کم چانسز دې ګټل نو څنګه چې بنگلاديش په چینه جوړ کړی څنګه چې مونږ پاکستان لپاره خوي کړی جوړ کړی په کار کې پاکستان باندې خپل اټیک وساتي یو خپل پلان سره لاړ شو دا میچ دې په آرام سره خو خرنځونو سره مونږ ګټي ولیکن کې چې د مخکې روسو شټیمونه میچ نو بلی رو وګټل شي او چې خبر په اوریج باندې راشي دې اوریج هم بیا خو دا نه چې بیا اخر کې خبر رن ریټ لاړ شو رن ریټ خو لګ بیا خرابيږي په کمزور رنځونو سره
درنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د لوب اونې خبرونه اورئ د مشال ریډیو په دې اونې خبرونه کې هر اونې تاسو لپاره د بیلابیلو نړیوالو لوب په اړه معلومات او ریپورتونه راغونډو او همدا ډول له کوټي او پېښور څخه درته د سیمهي لوب حال هم وړاندې کوو په همدې لړ کې جو پېښور ته چې شبیر احمد جان مو په دې خبر کړی چې په تیر اونۍ کې په خیبر پښتونخوا کې کوم لوبې تر سره شوې دي نو دا هم تاسو او دا هم له شبیر احمد جان څخه د خیبر پښتونخوا د لوبو اونیز رپورت
دا پېښور ویټ لفټینګ لوبډلې صوبایي ویټ لفټینګ چمپینشپ ګټلې دي چمپینشپ کې بنو دویم او د هزارې لوبډلې دریم پوزیشن ترلاسه کړې دي پېښور سپورټس کمپلیکس ویټ لفټینګ میدان کې شوې دې مقابلو کې د 500 ډیویژنونو لوبډلو ګډون کړی وو د بریالي شوې پېښور ویټ لفټینګ لوبډلې لړخه محمد شجاع عامر نومان صلاح الدین جونیئر محمد زبیر محمد ادریس انومان جونیئر د سرو زرو تمغې ترلاسه کړې پېښور پوهنتون د یونیورسيټو ترمنځ شوې د والیبال چمپینشپ په خپل نوم کړې دی پېښور پوهنتون کې لوبېدلې د یونیورسيټو ترمنځ والیبال چمپینشپ کې اخیری راوند کې فائنل میچ د پېښور پوهنتون او د دراتو پوهنتون ترمنځ وشو چې د یو ښه سیالۍ ورسته پېښور پوهنتون په 28-25-15-24 او په 15-9 باندې دراتو پوهنتون ته مات ورکړه او دا رنگی دا چیمپئنشپ خپل نوم کړو. پیخور پوهنتون کې د کالجونو ترمنزا هندبال چیمپئنشپ پیخور پوهنتون لوبډلې په خپل نوم کړل دی. پیخور پوهنتون کې شوې د هندبال چیمپئنشپ اخیری میچ کې پیخور یونیورسيټي ګورنمنت کالج پیخور ته د یو سخت سیالي ورستو ماته ورکړه. پیخور پوهنتون لوبډلې ته د لسو په مقابله کې په 1300 پوهنتونو ګورنمنت کالج پیخور ته ماته ورکړه او چیمپئنشپ یې په خپل نوم کړو. خیبر سپورټس میله کې د فوټبال میچونو کې چیلنج کلب برادر کلب ته ماته ورکړه ده. لنډی کوتل کې روان د خیبر لوبو میلې په نوم شروع شوی مقابلو کې فوټبال میچونو کې برادر 11 د چیلنج کلب تلاسا د 0 په مقابله کې په 3 ګولونو ماته وخوړه. د چیلنج کلب لخوا جمال خان، سلمان او ابراهیم افریدی یو ګول وکړل او لوبه یې وګټله. د مقابله کې ټول 22 لوبډلو برخه اخیستې ده. رساکشه مقابلو کې شنواری 11 ډیګری کالج لنډی کوتل ته ماته ورکړه چې پکې د شپږو کلبونو لوبډلې ګډون کوي. بلخوا والیبال میچونو کې ریکال کلب خیبر یونی کلب ته ماته ورکړه ده. د زنانو د نړیوالې ورځ په مناسبت فرنټیر کالج پیښور کې د بیلابیلو لوبو مقابلې وشوې چې پکې رساکشي، سایکلینګ او ریس لوبې شامل وې. په زیاترو کې د فرنټیر کالج پیښور لوبغاړو ګټه ترلاسه کړه. فرنټیر کالج پیښور کې د پاکستان او افغانستان زده کوونکو او استادانو ترمنځ مقابلې وشوې چې پکې زیاتره مقابلو کې د پاکستان زده کوونکو او استادانو ګټه ترلاسه کړه. سل میټره منډه کې د افغانستان مریم اوینې او د پاکستان لخوا عارف ادویم، نازیا او فوزیا دریم پوزیشن ترلاسه کړو. رساکشه او سایکلینګ کې د پاکستان لوبډلو بریالي شوې.
درنو اوریدونکو، اوس به له پېښور څخه کوټ ته ولاړ سو او لنیاز مسخیل څخه به واورو چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې په تیر اونۍ کې د لوبو ډګرونه څنګه وو. راځئ چې ریپورت ته غوږ سو.
د بلوچستان باډي بلډینګ اسوسیشن له اړخه د جونیئر او سینیئر مستر بلوچستان د ټاکلو لپاره ازموینې بشپړه سوې. د ازموینې د کوټې په ساينس کالج کې ترسره سوې. له سختو مقابلو وروسته محمد افضل د جونیئر او محمد انور د سینیئر بلوچستان جایزې وګټلې. د مقابلو خصوصي میلمه د بلوچستان د سپورټ د محکمې سیکرټر منیر احمد بادینی وو. په دې ازموینې کې له کوټې سره سره د چمن، پشین، لورلای او کوچلاغ د بدن جوړونې یا باډي بلډینګ لوبغاړو برخه واخیسته. په سیوی کې د سیوی تاریخي میله و پای ته ورسیده. په میله کې د سیمې روایتي او کلتوري لوبو سره سره نوري پزرپوري لوبي هم وسوي. د میلې او پایلو بته د پښتو منلي سندرغاړي رحیم شاه او د اردو ژبي سندرغاړي رابي پیرزاده د خپل سندرو للیاري شکولا ورو بخښله. په اسلام آباد کې د شپږس کالو نکم دنجونو د کراټي اتلولۍ د بلوچستان په بریالیتوب پای ته ورسېدې. د بلوچستان د کراټي ښځینه لوبغاړیو په خوندور لوبو کولو سره اوله درجه جایزه ترلاسه کړه چې پکې د شاهدې د درو او د سمیې او نرګسي دیو د سرو زرو د میدالو برخه ځلان دیوه. په اتلولۍ کې د پنجاب صوبې دویم او د اسلام آباد وفاقي علاقه جاتو دریم مقام ترلاسه کړو. په سیوی کې د جشن سوی په نامه د لوبو میله پر روان میاس کې پیل کیږي. په دې میله کې به د ټول پاکستان فوټبال، ټول پاکستان شوټینګ بال، ټول سندھ بلوچستان هاکی او د ټول بلوچستان کرکټ مقابلې شاملې وي.
درنو اوریدونکو، دا و د مشال ریډیو د دې اونۍ د لوبو اونۍ خبرونه. تر راتلونکي خبرونه مو زه بوريوال کاکړ پر لوی خدای سپارم. هر ځای چې یاست خوش او بریالي اوسئ.
بوریوال کاکړ تاسو لپاره د لوبو خبرونه وړاندې کوله. اوس هم د ژبا ټکی په ټکی پروګرام وار دی چې دا پروګرام تاسو لپاره قاسم خان مندوخیل جوړوي.
د دې لوی سبب دا دی چې د پښتنو په دې تیر یو نیم سل کلن تاریخ کې کله چې دوی د نوي نظام لپاره، د نوي ژوند لپاره یا د مډرنیزم لپاره هڅه کړې دي، کاغه د امان الله خان د غورسنګ په شکل کې وی، کاغه د ویشو زلمیانو په بڼه کې وی، کاغه د خدای خدمتګارانو په بڼه کې وی، یا بیا د خلق دیموکراتیک ګوند او اوسنی دی خواته د پښتونخوا ملي عوام پارټي او د عوامي نېشنل ګوند دا مشټوله کوچېړو. نو د دې ګوندونو، د دې غورزنګونو یو هدف دا دی چې د پښتنو ټولنې ته نوې رنگ ورکی، نوې فکر راوړي او د مودرنایزیشن په لار واچوي. خو دلته هغه په انګریزي کې یو اصطلاح د میسنګ لینک چې ورته وایي، هغه ورکه کړی، هغه دا ده چې دې ټولو غورزنګونو ته که موږ ځیر سو، نو دوی هغه کار نه دی کړی کوم کار چې په اروپا کې یا د نړۍ په نورو برخو کې کوم غورزنګونو چې خپلو ملتونو ته نوې ژوند راوړی دی، مودرنیزم یې راوړی دی، هغه کړی دلته ورکه ده.
لکه تاسو ول په اروپا کې هغه کړی ورکه ده، په اروپا کې غورزنګونو چې دی هغه دغه کار کړی، دغه کار څنګه دی لکه تاسو رته بیان کړی؟
هغه کړی دا ده چې د اروپایي غورزنګونو پاملرنه چې و د دوی تمرکز شوه هغه پروژې باندې وو. مثلا کله چې دا د لیتوالی یا انګریزي کې چې انلایټنمنت ورته وایي، دا غورځنګ په لومړي سر کې په فرانسا او ایټالیا کې را شروع شو، نو بیا ټول اروپا په مخه واخیستله. په اروپا کې انقلابات راغلل د کلیسا پر ضد باندې، دلته سیکولریزم ته لاره هواره شوه، او خصوصا دا دوه انقلابات چې دي، کوم د امریکې د ازادۍ جنگ او انقلاب او د فرانسې انقلاب چې دي، دا د انلایټنمنت د غورځنګ په نتیجه کې. خو د انلایټنمنت غورځنګ څه وو؟ هغه دا وو چې دا په خپله ژبه راڅرخېدو. یعنی چې کله په پاریس کې لیکوالانو په فرانسوي ژبه کې لیکنې پیل کړې او په لومړي ځل باندې دوی انسایکلوپیډیا لیکل پیل کړو، او بیا داسې لیکوالان لکه ولټایر او روسو او دیدرو او داسې بشمار لیکوالان را پیدا شول چې دوی سیکولر لیکنې وکولې، او دوی خپل ولس ته د ساينس او د پوهنې، د چاپیریال، د ټولنې، د تاریخ، د فلسفې په هکله داسې معلومات ورکړل چې هغه تر دې لمخه په یوازې په یوې ژبې کې وي، هغه په لاتین کې وي. او لاتین تاسو ته معلومه ده چې دا د کلیسا ژبه وه، دا په روم کې وه، او په دې کې یوازې د ګرجي خلکو پادریانو لیکنې کولې. هغه به یوازې هغه لیکنو ته اجازه ورکوله چې د دوی پر خوښه به برابرې وي، او د دوی کلیسا ته، د دوی واکمنۍ ته به کوم تاوان نه رساو. نو اروپا په تیاره کې پرته وه، ځکه دوی دې ته ډارک ایجز وایي، یا توره دوره ورته وایي. دا توره دوره څنګه ماته شوله؟ دا هغه وخت ماته شوله چې دلته لیکوالانو دا قرباني ورکړه، دوی له خپل ځانه پیر وکړو، دوی کوشش وکړو. اول څه وکول؟ انجیل په خپل ژبه راوړو. انجیل چې کله دوی په خپل ژبه راوړو، یعنی مثلا په انګلستان کې اوسړي انجیل په انګریزي کې ترجمه کړو، نو کلیسا سخت وخشمېدل پر دې باندې. پادریانو فتوا ولا غوله چې دې سړي کفر کړی دی، څنګه چې لاتین چې د هغه یو مقدس ژبه ده او انګریزي مقدس ژبه نه ده، ځکه چې کله چې دا ترجمه وکوله په انګریزي ژبه کې، نو دا د موکوي مقدس ژبه توهین وکړو. نو دا سړی بیا وتښتید، لاړی المان ته. په المان کې څو کاله دی پټو، کورسته بیا دوی را پیدا کو، او دا سړی دوی لندن ته راوړ. په دې لندن کې ډېر سخت سزا ورکړه، نو دای په ژوندۍ په اور وسوځو. او کله چې ورسته بیا څو کلونه تیر شول، او هنري اتم کتل شي تیار وی چې په انګلستان کې د روم له کلیسا څخه خپل بیلتون اعلان کو، نو بیا هم د هغه کس ژباړل شوی انجیل اتم هنري بچا د انګلستان راواخست، او د انګلستان د کلیسا چې چرچ اف انګلند ورته وایي، د هغه د پاره چې نن هم خلک لولي. نو موږ راځو بیرته خپلې نکتې ته. په اروپا کې نویوالی څنګه راغی؟ دا په دې کې د ملي ژبو، د فرانسوي ژبې، د انګریزي ژبې، د آلماني ژبې، بیا د اټلوي او داسې وړې وړې نورې ژبې چې په اروپا کې واړه ملتونه، واړه هیوادونه دي، هغو خلکو، هغو لیکوالانو چې کله دا د لاتیني ژبې هغه برم مات کو، دوی له دې پدل، له دې غسخه، له دې خول څخه راووتل، نو په اروپا کې د ازادۍ او د سیکولریزم او د نوښتونو یو غټ بهیر پایل شو.
خو په پښتو کې لکه د پښتو شعر ته موږ نظر کو، یا د پښتنو شاعرۍ ته نظر کو، په پښتو کې ډیر خلک داسې ستا چې هغه د پښتو شعرونه لیکي او یو فکر ورکوي، نو ستاس په فکر یا ستاس په اند دغه چې د پښتانه شاعران دي، دا کافي نه دي چې پښتني ټولنه چې ده هغه یو روڼ اندي لور ته، یو د عصري لور ته، یو جدید لور ته بوست؟
لومړی دا کافی نه دی، دا یو څه غزه تر یو څه حده پورې غزه لري، دا کافی نه دی، ځکه چې ولس اول ډیر مهم نثر دی. په نثر کې بیا ساينس، اقتصاد، فلسفه، سیاسي علوم، ټولنیز علوم، دا ټول یوازې ته په نثر کې لیکلی شي چې ژبه یې اسانه وي، ژبه یې ساده وي، او خلک ور باندې وپوهیږي. نوی پوهنې، نوی زده کړې چې په اروپا او امریکا کې خپرېږي، نو هغه زموږ ژبې ته نه رالېږدول کېږي. په شعر کې صحیح ده، په شعر کې خلک د ولولې لپاره د حماسې لپاره یو پیغام ورکوي، خو تا ته داسې لاره په پلاس نه درکوي چې له هغه څخه ته کار واخلې، ته په انجینرۍ کې ورڅخه کار واخلې، ته د اقتصاد په ډګر کې ورڅخه کار واخلې، ته په واکمنۍ کې د سیاست په علم کې ورڅخه کار واخلې. نو شیر خو هغه د انګریزي اصطلاح د لیژر دپاره ده، یعنی د وختیري دپاره، د ساتیري دپاره دی. هغه عملي بڼه عملی ارخ کمزوری دی، دا خو یوازې تاسو د فکر د پام غلطولو د پاره یو شد رسته ده، یو ش وسله ده. نو اصلي د ګټي شی چې دی هغه نصر دی، او نصر په پښتو کې تر اوسه پورې له بده مرغه نه دی لیکل شوی. زموږ دغه غورځنګونه چې ما په لومړي سر کې تاسو یاد کړل، خصوصا د دوی مشران، د دوی لیکوالان، دوی په پښتو باندې لیکل نشي کولای، دوی لوستل نشي کولای.
اوسم لکه ورته پام کول سي تاسو خبره لر پمنس کې کته کوم پر کومې په پښتني غورزنګونه چې دی هغه په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی، اوسم لږ ډیر پښتو چې ویل کېږي دی هم دغه غورزنګونه معرفي کړي ده خلکو تیور پیژندلې ده، او د پښتو زبه باندې چې څوک لیک لوست کولای سي، یو الف با ویلای سي، هم دغه غورزنګونه له برکته ده. کڅنګ
هو دا چې دا خبره صحیح ده. نو دلته خو ستونزم دا ده چې پښتو ژبه ژوندۍ ده او وده نه کوي، پر ځای ولاړه ده، یا په ځینو ځایونو کې پر شاتګ کوي. نو موږ دا منو چې دا څه ناڅه چې ژوندۍ ده هغه د دې غورځنګونو له برکته ژوندۍ ده، خو دې غورځنګونو داسې مثال نه دی وړاندې کړی. یو ساینسي او هر اړخیز پروګرام یا تګلاره نه ده وړاندې کړې چې پښتو ډېره په اسانۍ سره د پوهنې او د ساینس ژبه وګرځول شي او ملي ژبه شي، یوه ژوندۍ او سیاله ژبه شي. نو دلته موږ یوه ښه بېلګه د هیبرو راوړلی شو، د یهودانو د ژبې، چې هیبرو یوه مړه ژبه وه، ځکه چې یهودان 2000 کاله له مخه په نړۍ کې تیت شوي ول. کله چې دوی له خپلې خاورې وایستل شول په زور باندې، نو دوی په ډیرو هیوادونو کې تیت شوله، آن چې تر افغانستان هم دوی راورسېدل. نو د دوی ژبه مړه شوله، خو بیا وروسته بیرته په تېره شلمه پیړۍ کې چې کله دوی سره راټول شول، د دوی روڼ آندي خلک، د دوی سیاسي خلک، د دوی لیکوالان، نو هغه دا پریکړه وکوله چې موږ به بیرته خپل خاورې نیسو، خپل هیواد به آبادوو، خپله واکمني به جوړوو. نو دوی دې نتیجې ته ورسېدل د اروپایي ملتونو چې چرته دوی استوګنه کړې وه، چېرته ژوند کړی و، د هغې تجربې پر بنسټ دوی دې پریکړې ته ورسېدل چې موږ د دې هر څه مخکې باید خپله ژبه را ژوندۍ کړو. نو دا یو ناممکن کار و، یو معجزه وه چې مړه ژبه او هغه هم 2000 کاله مخکې مړه شوې ژبه دا بیرته دوی را ژوندۍ کړه، بیرته د ملت ژبه کړه، د ساینس ژبه کړه، د پوهنې ژبه کړه، نن د دوی د ملت او د واکمنۍ ژبه ده. دا کار زموږ غورځنګونو نه دی کړی. زموږ غورځنګونو ته ژوندۍ ژبه پښتو، یعنی زموږ ملت په یو ځای راټول پروت دی، دلته استوګنده دی، دا ژبه ژوندۍ ده، خو زموږ لیکوالانو دا کار نه دی کړی.
نو څه کول پکار دی؟ اتل صاحب، لکه تاسو ویل دا سیو تګلار دوی نه لري، نو د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره لکه وړاندې چې تاسو ویل، یو کاسه پکار دی، یو ملت ورته پکار دی، یو ځکه ورته پکار دی، او پښتانه دا لري، خو په دې کې نیمګړتیا چیرې دی؟ او د غورځنګونو لپاره یا د پښتو ژبې دغه بهیر چې ژوندۍ ساتي، د دوی څه کول پکار دی؟
زما په فکر باندې کوم خلک چې دغه سیاسي غورځنګونه دي په هیواد کې دننه، د دوی مشرتابه ته پکار ده چې هغه کسان چې دوی سره ملګري دي، سیاسي فکر دوی یووالی لري، دوی پکار ده چې دا د غړیتوب له ضرورتونو څخه یو ضروري شرط وګرځوي، چې د دوی هر ملګری چې د دې ګوندونو د دې غورځنګونو غړیتوب ترلاسه کوي باید په پښتو ژبه لیکل لوستل وکړي، باید لاغه خازمینه واخلي. دا د غړیتوب لمړنی شرط وي.
نو یو کلیوال سړی چې هغه سره لیک لوست نه وکړي، تعلیم نه وکړي، سکول ته نه وتلی، نو هغه به څنګه بیا دغه شرط پوره کړي؟
دا خو ماته تمخته وویل چې دا ستوند د ژبې را ژوندې کول دا د بشوادو خلکو کار خونه دی، هغه لا غوسر خدای ژبه چې ژوندې دا خلک دې خبرې کوي. ستوند خو زموږ د روند اوس موږ د هغه خلکو د سیاسي خلکو چې هغه غواړي د وطن ته رڼا راوړي، نو دلته هغه کړی له دې خبره کړه، هغه خلک چې په دې غورځنګونو غړیتوب ترلاسه کوي دا ټول لوست خلک دي، او دوی غواړي چې د وطن ته خوشحالي او ازادي راوړي. دوی دا کار نه دی کړی. دوی باید چې کله د دې ګوندونو د دې غورځنګونو غړیتوب اخلي باید د دوی په غړیتوب کې دا شرط وي چې دوی لیک لوست په پښتو وکولای شي. او دویم قدم کې څومره غړي چې د مثلا په افغانستان کې یو ګوند د افغان ملت په افغان ملت ګوند کې به څومره غړي وي دوی باید دا کار خو وکوي چې په خپل کور په خپل دکان په خپل دروازه دې پښتو ولیکي خپل ملګری ته دې په پښتو لیکل کوي حکومت ته دې عریضه په پښتو ورکوي نو دا خو په لکونو کې دا شمېره رسیږي. داسې په پېښور کې په کوټه کې هر هغه سړی چې د دې ملي ملتپالو ګوندونو غړیتوب لري دوی باید دا په ځان ومني. هر سړی باید له ځانه شروع کړي. دریم موږ پښتانه چې په نړۍ کې دا وخت په امریکا او اروپا او په نورو هیوادونو کې پراته دي دوی نوې ټکنالوژي ته لاسرسی لري دوی نوې نوې کتابونه لولي دوی لوړې زده کړې کړي دي دوی باید یو غورځنګ په شکل دوی باید په دې شکل باندې د پښتو ژبې د لوست پښتو ژبې د لیک لپاره د پښتو ژبې د عامولو لپاره دوی هڅه وکړي او دا هڅې باید منظمې وي دا باید ډله ییزې وي دوی له یو بل سره ډېر ټینګ او ډېر منظم تماس وساتي.
نو په دې کې لکه بیا د ژباړې مسله د نورو ژبو را ژباړل او بیا په پښتو کې بیلابیلې لهجې دي نو دغه ژباړه چې دا خو بیا کتل غواړي چې دا ژباړه سمه سوې ده دغه چې کوم مفهوم دی دا خو یو ایډیټوریل هغه مونیټرینګ غواړي یعنی تر یو بل لاس تیرستل غواړي چې دغه ژباړې سوې دي او هغه د یو فرزند انګریزي او د جرمني او د فرانسوي ژبې یا د لاتیني او عربي ژبې کومې لیکنې چې پښتو ته ژباړل کیږي هغه کتل غواړي چې دا مل اصل مفهوم سره ژباړل سوې دم کنه.
خبره ده چې دا زه اوس دې نکته تر روان وم. لومړی خو دا د نړۍ چې ملتونه کوم لیدل ته چې کوم پرمختګ روان دی او هر ورځ کوم پرمختګ کیږي خصوصا د ساينس په ډګر کې په دې کې نوي فیصد لاس دی هغه د